د افغانستان په وخت ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او تاسو ته د ازادي رادیو د دې سات پرونه وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې مې همکار عبید الله عبید ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به تر نورو موضوعاتو د مخه د هلمند روسي امنیتي حال درکو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. د ناجي ساپۍ په کوربه توب روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنی خبرونه.
دا هم د ورسته یو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل الله صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانیو د بیو له کته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه یې نیولې دا ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه دی دغه کار چې موږ روان کړو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثبات به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي افغانۍ به د بهرنیو اسعارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر غلام حسن حیدر ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایه تیره شپه نړول شوې خو په ځمکه نه ده لوېدلې او کابل ته د برېښنا جریان هم قطع شوی نه دی. ښاغلی حیدر زیاتوي چې د تخریب شوې پایې د بیا ترمیم لپاره کارونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د بغلان ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا تخریب شوې پایې نه دي ترمیم شوې او د رغونې لپاره یې هڅې روانې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سره بغل په سیمه کې شوي دي. ښاغلی دورانی زیاتوي چې په عملیاتو کې درې ارادې موټر او شپږ موټر سایکل هم له منځه وړل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د دلبي په میاشت کې د یو ایراني تباه په ګډون د مخدره موادو یو درس قاچاقونکي نیولې دي. له دغه مرکز څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د قاچاقونکي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا په ننګرهار، کابل، هرات، لوګر، پروان او کندوز ولایتونو کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې له قاچاقونکو سره لسګونه کیلوګرامه هیروین، مورفیم، تریاک، چرس، الکولي مشروبات او یو شمیر وسلې هم نیول شوي. د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د جدې په میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 2% د نشه یي موادو قاچاقبران نیولي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوي په مرکزی شهر هومز کې په غبرګو موټر بم چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او پلسکونه نور ټپیان شوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي کسان ملکیان وي. خو د هومز والي طلال برازي د سوریې دولتي تلویزیون ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمېر 25 ته رسیږي. هومز د شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریې د دولت په کنټرول کې دی چې پرله پسې ډول ورباندې بمي حملې کیږي. دمشق پلوه الاخباریه تلویزیون ویل چې چاودنې د شهر په الزهرا سیمه کې سیوی دی. پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سیوی. تیر میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې وژل شول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د رق قبیلوی ملیشا په فلوجا کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجا د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د رق د پوځ یو جنرال نن ویل د فلوجا د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجا یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي په دغو نښتو کې قبایلو او داعش ډلې دواړو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل
We've had several shootings here tonight.
نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې غنی ډزې سیوی داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې غن کسانې په نتیجه کې وژل سیوی دي. داسې ښکاري چې بریټ کوون کوي په موټر کې بیلابیل سیمو ته تللی او پر لار چې څوک په مخه ورغلی وشتلې دی. ماتیاس زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سیوی یو ځکه یو تن د موټر چلولو پر وخت پر خلکو ډزې کوي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې څو کسان په یو رستوران او یوه موټر پلورنځي کې وژل سیوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. بلخوا د نیویارک میلیارډر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات ګټلي دي. له رایې اخیستلو وروسته د فارمونت خپلواک سناتور بیرني ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي ورکړه. په 50% شمېر سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 48 نیولې تر 52% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ترامپ د جنوبی کارولینا په شمیر سو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبی کارولینا کې وکړ. په دغه حالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیر سو رایو څخه جیب بوش 8.3% رایې ترلاسه کړې دي. نږدې کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د ټولو راپورونو په سر کې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اورئ. نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغې غونډې په اړه وایي
څنګه دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو یې خبرې کړې دي.
فیصله هلته وسوله چې 50 پلټایرې به نوې افغانستان ته ورسول شي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهنې منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدلی شئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په سر کې درته راپور ولرو د خپل خبریال څخه، خو زموږ اړیکه له خپل خبریال څخه سره روغه نشوه. راځو یو بل راپور ته. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت پایلی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، پر افغانانو پر موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي کسر بیلانس او یا کنټرول نشي، افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو اثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیاوړو اثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 1.5% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزي بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلې دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړېدو او یا د انفلاسیون د ډېرېدو لامل شي.
د افغانستان 9% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډېر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې، چې دغې چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکي سامانیو، ازبکستاني ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان اثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو زموږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه وو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو او په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی، نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یو غونډه جوړه شوې. شیبه مخکې مې د دغه غونډې په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی په اړه راته وویل،
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 1 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شو. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. سږ 2014 د ولسم ځل لپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کیږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مهمو ژبو باندې تمرکز کیږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره سي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل سي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع به بحثونه کیږي.
بلې ښاغلی کمی، دغه ورځ څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهیدلو پوهولو فکر شناخت پیژندلوی وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپل کلتوري ارزښتونو او ژبنی ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال لنی کمرغه ډیر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري ترڅنګ په لژکیو ژبو د خپرونو او هغو ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې روانې، سیمینارونه او د کتابونو چاپ. او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لژکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بله، و پښتنه روسي خغلې کیمیا غدا چې کپملرنه نشي دغه ژبو ته، دغه ژبو غناته په افغانستان کې، آیا دا وی رښتیا دی چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 4500 ژبو له جملې ځینې د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې لنیک مرغه د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم یي، بیا هم تر یو ځایه پام ورته سوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر څنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي، دغو موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی و چې په افغانستان کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په اړه معلومات راکول. دغه ورځ نن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ لخوا وزارت لخوا لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو تاسو دمشي بد ازادي رادیو خبرونه ته خوږی است. افغانستان دولسي جرګې دویم رسیال وای چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمد زی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې امریکایي چارواکو سره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستې ژمنې کړې دي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان له ښاغلي احمد زی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتل چې امریکا ته سفر کوم لاسته راوړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو او چیزه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایری چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وې. خو فیصله هلته وسوله چې 50 بالا تایری به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2010 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسیږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ماسه وا اضافه نور کومکونه کوي تر څو پورې د موږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسې کولی شي خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اصلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تایرې 50 بالا تایرې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اوازې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړي توګه راته ووایې چې حاجي صاحب تاسې سفر امریکې ته هلته له کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
کدی اوباما خاص استاد د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې پڅنګ کې د دیموکراتانو سراتون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل. نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم اجمنې در سره وکړ په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو د تاسو سره؟
اجمنې خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې څو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی دی راتلون کې لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل چې په هر صورت به کې د موږ حکومتونو بدليږي پالیسی به هم دغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلي دي همدارکم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو، هم په نظامی بخش کې چې د څو پورې وسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي، نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یوهی بم دې تاسو اوسې افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم اړتیاوې نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولې ته ضرورت لري. د سولې په مورد کې ما خبرې ورسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارټنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپ وګمنې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه چې په هغه کې موږ ورته وویل چې تر څو پورې د موږ معدنیات یا موږ په خپلو پښو باندې درېږو هغه پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي. دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري تیار کړی تاسو ضرورت و 15,500 عسکر به نور موږ افغانستان ته درېږو. نو ما په ان اوس امنیتي سکتور سره عموم مشوره کوو چې په خیال کې وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو. د دوستانو
د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی او چې امریکا ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
روغتیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واوري.
خزرمنو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ نننې ورسپانو ته کتنه لرو چې اسد الله لودین اړولې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده. په مطلب کې راغلی چې د سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي. خو د لیکوال په باور په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خنډ پیدا کړي. په مطلب کې راغلی ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار دی وی وسیله په توګه کار اخیستی او افغان حکومت ته هم پکار ده چې د هریرود سیند د اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهارې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د 21 بندونو چارې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نور خاور لاندې کوي خو چارواکي څه کوي؟ په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر وروسته اوس د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورن کرښې په سفري برخو کې تحرکات پیل کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي. د ورسپانې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریځ واضح کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د سولې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبې ورځې څلور اړخیزې غونډې ته هیلې ډېرې دي او ګډونوال به یې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي. د ورسپانې په باور که څلور اړخیزې غونډې ونه توانېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو څخه سرټکوي وايي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. نور هلي له سیمه زموږ همکار داوود تپان راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وايي چې دا ناسم روغتیایي خدمات او د خدماتو د نشټوالي لامل ورستر بلې ناروغان د مرګ کندې تلويږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشتوالی، غیر حاضري، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د پخپل وخت خدماتو نشتوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوری روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خوره لدن خیل مرزا کې یزود خوړ خبرې دي یو ډاکټر په خبرای جاي یو ښځه په خبرای جاي یو مړه دی وای ښځه ته دوی کوي یا
څنګه تداوی تاثیر کوي
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میک والو دي دا دوی ته والو دي د لژو ولسوالۍ حقیقت داسې شو دی چې په خپله لاس کسم مول دل دی چې روغیل دی ولته تبدوي نه کی بس هغه ټیم غوی داس وکړي چې ټیم لږ هغه چې هغه د لمنځه لوړ شي دا وخت کې بچونه ښځې والا منځه لوړې وي ښځه هغه مړ کیږي هلته مړ کیږي.
نور وضعیت څنګه ده د روغتیا په برخه کې؟
حکومت پښتنه کې ولا خو داس پښتنه کې چې دا پښتنه کې میږ نه تیر وي کنه داسې عجله پښتنه نشته کنه چې داسې عجله پښتنه وشي کنه نور داس وخی دوتي
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د څار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازم ده کارکوونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نهشته. ښځینه ډاکټران به دومره ته ویم چې له دولسم ملانه دي فارغ او بس وری چټي پټي اسي وخت ری نور څه تداوی دغه یو شی نس کوله. مرکز نه نظارت پکې دل نه اوري به روغ ډاکټران نه لژل یو شی مسور.
نوم می سلطان محمد دي زرمت یو شبکه د خپل دي زرمت یو کلینیک په مرکزی کلینیک ده خپل خپلوی سره پالی ټول خپل کسان دی او خو ځدای وستونځ د سیاتي عامل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کیږي حیات نشته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټې په خاطر باندې په کورو کې وس
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی شخصي کلینیک جوړ کړی ده لپاره چنار نه نرس راوستي او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څومره د وړاندې زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه یو شواروز د کلینیک ساتلې وه له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه بهرنۍ موضوع. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوال مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونه بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاري شوی وی نافذ نه شو. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یوه پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشي کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای.
خو دغه اوربند جګړو د شدت له امله نافذ نشو. د سوری حکومت ځواکونه د روسیې په ملاتړ ترکیه پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې تر روسان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدی شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تېر یو کال کې د ډالر په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بل پایه هم تخریب شوې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوایي په مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او پولیسګونو نور ټپیان شوي دي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختدریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. او راپورونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت مشیګن کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي.
اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه. تر هغې وروسته به د ناجیې ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت غواړي افغانستان له وارداتي هیواد څخه یو صادراتي هیواد بدل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام څخه توت هرکلی وکړ.
نو زه فکر کوم چې دولت خاصه علاقه لري چې صادرات زیاته شي، د وارداتو زیر صادرات وري شي. دا زمونږ لپاره خوشاینده ده او مونږ هم متحد تجارت ځان متحد بولي چې دا کار به انشاءالله ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کرنې د پراختیا په څلور ملي کانفرانس کې وویل چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډېره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. د افغانستان بانک وایي چې په تیر یو میلادي کال کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 21% کم شوی دی. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق په دې اړه د یک شمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې روان سیاسي بحران، ناامنۍ، اروپا ته د ځوانانو تګ په بهر کې پانګونه هغه عوامل دي چې د افغانۍ ارزښت یې ټیټ کړی.
پول افغانۍ از لحاظ پښتوانی خود
نوموړی وایي افغانۍ پیسې په افغانستان کې یو غښتلی ملاتړ لري او په دې اړه په هیواد کې هیڅ اندېښنه نشته.
افغانستان وجود نلري.
نوموړي هیله څرګنده کړه که چیرې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې خبرې مثبته نتیجه ورکړي نو ښایي ورسره د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، ز نجیا صاحب لخپل نور همکارانو سره یو زید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپلې دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. که چیرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي، غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ په اړه به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سایس سره میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. موضوع هم د تایرایډ غده ده او تاسیکا د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب به ځواب کی. ډاکټر صاحب محترم، د نمخې چې اوریدونکو ته ورشو که د تایرایډ په نامه غوده تعریف کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غدوات سیستم. د هغه سیستم یوه غوده هم تایرایډ غوده ده. دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غده ده چې کنرنګ ته یې وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو وویل په عادي ډول کیدای شي سړی احساس نه کړي چې دلته غده موقعیت لري، خو په جس معلومیږي. دا د انګلیسي د اچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري. د هر لوپ اوږدوالی تقریبا 15 نه تر 6 سانتي متره پورې ده او دوه طرف یې غاړو کې موقعیت لري. که موږ داسې پاس وګورو غاړ ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایډ د همدغه غدې په نامه هغه هم یادیږي. نو دا دوه لوبه لري. لوبونه د یو بل سره د یو ساختمان د اسموس په نامه سره یو ځای شوی ده. یا د اچ شکل لري د انګلیسي توري او یا د یو شکل غوندې دا په دوه شکل ده. تقریبا وزن یې د ویلې چې د 25 نه تر 30 ګرامو پورې عادي حالت کې ده او کیدای شي ښځو کې لږ ذره ده وزن زیات وي. نو د خلف یا شاته دوه جوړې نور واړه غدوات خر لري چې هغه ته پارا تایرایډ وایي. نو دا د یو کپسول په واسطه په اصطلاح احاطه شوی ده د غاړې د جلد لاندې. به یو بله طبقه ده په نامه د پلاتسما په نامه د لاندې موقعیت لري. نو دا بیا لوب یعنی دوه لوبه چې لري دا په نورو واړو قسمتونو په نامه د لیوبول باندې ویشل کیږي او هغه نه وروسته په فولیکولو باندې ویشل کیږي. دغه فولیکول نه یې دغه په اصطلاح وظیفوي ساختمان ته ویل کیږي. دا یو قسم نسج دی په داخل کې چې
ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته قاضی صاحب پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم او تاسو درنه ملمه ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
موضوع متاثر د خدای دې چې موږ واقعا ځینې مستفید شو. زما تاسو د ملمه سره درې دوه درې پوښتنه دي. او پوښتنه کوم دا ده چې دغه ناروغي دغه غده چې ده یعنی یو قسم لري او په اقسامو باندې ده، یعنی پر څو قسمو باندې ده. او دوه پوښتنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې علاج دې ناروغي څنګه ده، یعنی پرهیز څنګه دی او علاج څنګه کېدلی شي او که چیرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي.
ډېره زیاته مننه قاضی صاحب پښتونو. ډاکټر صاحب دوی دوه درې پوښتنې لرلې، تاسو هم لیکلې نو مهرباني وکړئ.
بله درسته ده. دوی ورور پوښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا پسو ډول ده خو یا خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري نظر د مریضي ته دا مختلف انواع لري یو کېدای شي دا غوده کمکار وي یا د کار کم وي دا هم یو مریضي ده یو مریضي دا ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي پرکار وي دا هم یو مریضي ده کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي چې دا هم یو نوع مریضي ده او کېدای شي د غودې قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بل غوده پیدا شي چې هغه هم یو نوع مریضي ده یعنی مختلف هغه لای چې د خبرونې په لړ کې بیا په دې مفصل بحث وکړو بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په ښځو کې زیات ده معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده یو قسمه ده په نامه د ګراویز ډیزیز ورته وي دا زیاتره په ښځو کې ده تقریبا عمر د شلو نه تر څلوېښتو پورې چې ورسیږي او نسبت یې د اته په نسبت یو ښودلی یعنی که د اته ښځو په مقابل کې یو نر په دې هغه کېږي مصاب کېږي علاج لري علاج کیږي یعنی هغه کمکاری کوي ولري هغه هم تداوی لري او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وای او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وای دا علاج لري او تداوی کیدلی شي
بلې د غلس پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچېری درملنه ونه شي اساس له نظر سره خطرناک ده
یعنی هر مرض په تبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخوال رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وایي یعنی د تایرایډ امراض چې دي دا هم که تداوي نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي او اې د اختلاطات یا ناخوالې ډېرې جدي هم دي خصوصا په قلبي وایي سیستم کې لکه کورونری آرټری ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځ ته راته راوړي او بل عدم کفایت د زړه یا د زړه کار نشي کولای نو مختلف هغه لري چې دا که تداوي نشي جدي مشکلات رامنځته کوي
بلې ډاکټر صاحب که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم ډولونه دي
مخکې هم ویل چې تایرایډ یا کمکاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وایي یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوزم ورته ویل کیږي کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي او کېدای شي د سیستونه منځته راشي مختلف هغه لري اسباب لري چې د سره به بیا هم
ډاکټر صاحب اخونزاده په لیکه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
خو دې زه خپل سلام محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم نو بالا مونږ تاسو ته پوښتنه
وکړه علیکم سلام مهرباني وکړئ
ما سوال ډاکټر صاحب څه دا ده چې دا باید خلک چې دا غوډه لري په دغه کې په داسټون کې ډېر دا ښځې دا په داسټو کې ډېر پیدا کیږي د دې سره نه هم لري او دا سره کوم دردونه لري د دې علاج سره کوم دي او دا کې په دې مرض او غوښته یې زده پرې څه چې دي او دا په عملیات دوا کېږي دا وکړي او په دوا دا سوال څه جواب راکړي دی مرته
مانن اورور نام سوال واخست سوال ته ویل
مهرباني وکړئ
تاسو اورور ویل چې دا زیاتره په خزو کې دا د تبازلک مفصل معلومات ورکړم ځکه چې مخکې ویل چې دا په فولیکولو ویشل کېږي او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج دا چې په دکې کلوید مواد لپاره خالیګا ده دغه قسمت کې بیا یو نوو مواد په نامه د ګلایکو پروتین چې دا د هورمونو پیشقدم دی دا وجود لري نو اده عضویت کې وظیفه څه شاید ده د هورمونو یعنی تایرایډ غوده تقریبا څو رقمه هورمونونه افراز دی چې په نامه دی T3 ورته وایي ترایاید تایرونین او T4 یا ترایاید تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کیږي او یو بل اوجرات په نامه دی پارافولیکولر ده چې هغه کلسیتونین افراز کوي او کلسیتونین وجود کې د کلسیم ساویا کوي کنټرول کوي نو د ورور چې ویلې په خزو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده د تبدسې ویل شو مخکې هم ویلې چې هایپر تایرویډیزم یو نوې ده په نامه د ګراویس ډیزیز باندې. ګراویس ډیزیز دا یو اوټیو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپله عضویت په مقابل کې ده. دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کېږي، یعنی د جاغور معاینات کېږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غدای که پرکاره ده. یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري، هایپو تایرویدیزم جدا لري، دا دوایی تداوی لري، جراحي تداوی لري، خپل مختلف سپونه لري.
له تشخیص نه وروسته یعنی معلومه؟
له تشخیص نه وروسته.
عبدالهادی له هلمند نه بلې کې دوی ډېر منتظر هم پاتې شول. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم
السلام. مهرباني وکړئ.
سوال باندې درست پوه نه شوم. ستاسو ویلې بچیان څه مشکل لري؟ دا عمر سمره ده؟
عمر وسنو بس درې کال فرض یې وسته تلرن کال دي.
ښه، دوی خبرې کولی شي هغه څنګه ده؟ دسې عقلي نگاز نه
یا خبرې نشي کولی، بس
د دې من نه ورور ستاسو سوال مخسته تاسو ته به جواب درکو. د ورور ویلې چې موږ یو ماشوم ده درې څلور کالو اوبر لري هغه کېناستی نه شي. دا که ارتباط ورکو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډېر شدید حالات ده چې یو سبب کېدلی شي چې هغه وي خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري. مثلا ماشومان قد ټیټ وي، پوزه یې غټه وي، د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خمیرمانند جلد لري او هغه تاخر د عقلي هم لري، یعنی هوښیاري نه لري. خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري. دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا آیا څه مشکل لري، دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده، د سبب شوې ده چې دا مسله نه شي ګرځېدلی. دا تفصیل د ورور تاسو مونږه.
بله، مهرباني وکړئ تاسو که کوم بل
څه غواړئ. قدرشدلو.
بله،
مهرباني. نو د هغه په باره کې به زه دغه عرض او علایم ووایم چې هایپر تایرویدیزم څه هغه لري.
ډاکټر صاحب، ډېرې بخښنې سره، یو بل اورېدونکی دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړیا
ډېره زیاته مننه ځانم معرفي کوي.
له خدای فضل د پیډیا ته مشکل نه ما پوښتنه دا د خورجانی چې ما ولده ډاکټر ته محترم څخه مو دا پوښتنه ده چې ما ستنه تقریبا د درې څلور ډېر سخت په عذاب یم. نو بیا مې اپریشن هم کړی دی خو اوس یې له هم ستنه مې درد کوي د دغه لپاره چې دی ما ته څه شي فرمایي.
ښه، اتمن ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې. ښه، تاسو کومه پوښتنه
لرئ؟ ستوني عملیات هم کړی، یعنی دننه ستوني تانسلونه هم عملیات کړی، ستوني درد کېدلې تاسو زیات اوروره؟
پانی وو وو د سپنه درد می ډیر کړي بارولار ما کوټی ته په کوټی کې اپریشن کړی دی خو اوس یلن هغه په ځان میت ګټ نه درته کړی بس پر می تک وړي دا چې دانیا مېدا دانیا رقم شان هم پکې پیدا کیږي او دا چې لکه د وېشتان په شکل دا شان هم پکې په دغه سرو رګو کې
دی. دا خو وروره د ستوني عملیات چې کړی دا ستوني درد یا تانسلایټس وي یا فرنجایټس وي یا التهاب د بلومي یا التهاب د تانسلو وي، دا بل مشکل ده. خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو دا شیان نه ځان وساتئ. کله چې غذا خورئ لږ زره حفظ و صحه د خولې مراد کوئ او د دې بهتر هغه دپاره تشخیص دپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده څه مشکل ده. که د کوم ګوشګلون ډاکټر متخصص ته تاسو ورشئ چې نږدې نه وګوري چې ستاسو کېدای شي کوم حساسیت تاسو ولرئ، نو مخکې دنه چې تاسو ډاکټر صاحب ته ورشئ تاسو تاسو کې دای چې په مالګوبای ضعیف باندې تاسو سستونه غرغره کې ورس کې درې سلور واره او دوا اخری او کې دای چې تاسو متخصص ډاکټر ته ورشي چې واره نږدې نه او قتل شي تاسو جدي مشکل څه شي.
بله حمید سمدی له هلمند نه پلي کې دای مېرمنو کې سمدی سره
خبر راځل ډاکټر صاحب ما دا سوال ما یو څه تقریبا 12 کال کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه وړي تاسو ته ولاړ وو هر رقم د درې څلور ولاړ کوم د حساب کې دا شي کینو مهرباني وکړه چې دې ځانه درمدان راتو کی.
بله ما نن اور دوه عمر 12 کال ده مانور دی ویل چې زما 12 کال ماشوم ده شپې د خوانه ځای لون کوي دا ماشومانو کې معمولا یو مشکل ده اول کېدای شي چې دا په اصطلاح بعضې خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوزې تشناب ته بوزې شپې د خوانه مایات هغومره زیات وار نه کوي ورته او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي خو اته په نور نړۍ کې خاص الارمونه دي چې په مغه ټایم کې چې دوی مثلا خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته خو بالاخره کولی شي بیا دا طبي تداوي لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشي او دغه مشکل ورته ووایي اول کوشش وکړي چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړي که خوب کې هم وي راویښې کړي چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خوانه اوبه چای دا شیان ورته لږ سره کم ورکوي او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشي چې ماشومان ډاکټر په باره کې تصمیم ونیسي آیا طبي ته.
بله روختیا د ژوند شتمنه پروګرام اوري بل اوریدونکي د هلمند مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
زما د بدن خارښ لري د میډا میډا لکه سپېڅلې چې راځي د جدي مریضې مې تکلیف نه.
بله من غږ اورئ تاسو؟ بلې دغه پوښتنه له سره مطرح کړئ غږ مو پرې شو سم ونه اخیسته دغه پوښتنه
دا زما بدن به ستاسې میډه میډه راځيږي داسې یو خارش وي چې بیا بېرته هغه دومره چې بیا سره ټپونه وي چې بیا هغه ټپونه مې څومه دوام وي چې بیا بېرته ورک شي راته خو بس دغه کې زما پروسه ښکاره ایي چې دا تکلیف راسره ستا
دا وروره که مې خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چې اغوندي هغه سره مې ارتباط لري که نه لري تاسو نه ده چیک کړی؟
نه دغه سره داسې نه پوهېږم چې ګرمي مې اوسي لکه د بخار چې کښېنم نږدې بخارۍ ته کښېنم بیا دغه مې دغه مشکل څه زیات شي.
مننه وروره ستاسو سوال مو اخیسته ته به جواب ورکړم. ورور پښتنه وکړه چې ما بدن خارښ کوي کله چې بخاري ته کېنم او دا بعض جلدي حساسیتي ناروغي دي چې هغه شدید حالت بعض وختو کې ورته اورتیکاریا هم ویل شي داسې لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږ سره اوچاتم وي خارښ لري او سره سوزش لري یعنی معمولا د سبب حساسیت یا الرژي وي. دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي تغییر دی آب و هوا ده یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته راځي یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استریچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي او کوونه شو بیا د یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکي چې هغه د مرض تشخیص وشي بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خوانه وشي.
بله محب الله خان له هلمند نه پلیکه کې د مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام دیدی خوښی جوړه
ډیره مننه مهرباني
ډاکټر صاحب خو ما دا پوښتنه دي د کوچنیوالی څخه د سترګو تکلیف لرم ډېرې کمزوري وي بس سترګو دې کابلم بجې هغه د چشمه کې راغله چشمې راغلې څه ونه کړله
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درور
دا د کوچنیتوب دا مشکل ماته تیر شوی
یعنی تاسو لرې نشي کتلی
ولر نه شکایت ای بس دا ورځ را لښې یو چې ما ته وګورې ډېر بریښه او د شپې د مخې ګسره د بیټري شرخه په کس
سوزش او خارخت کنه لری سترګې
نه
همانه نور راست سوال مخسته
خا دوی من
مېرمنې راځه ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي خصوصا په ماشومتوب کې بعضي مشکلات د سترګو وی خطاګان دي انکساری وی بعضي مثلا لري نشي کتلای بعضي مشکلات وی چې اکثرا د عینکو په توسعه کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي نو دوی ته زما مشوره ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغوی په لارښوونه باندې دوی عمل وکړي ان شاء الله چې مشکل به حل شي
من ګلاغه له کپسا نه پلي کې کېدای مهرباني وکړئ
مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني روختیا د ژوند شتمنه پروګرام اوري
پښتنه نه ده دا د هغه چې کوم یو لسی دا ارشیان کېدل شي یا د عملیات یې درې ونی شي نو په خپل حال د څه زره دوام چي دا د هغه د جاغور نه خبرې هم نشي کولای البته په دا عقل کې دا د مننه تر کې مننه
من لته سي مهمه پښتنه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مانا نورورا سوال مستاسو واخسته جاغور دی ویلی چې ارسی ام کېدل شي کنه د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرات په غوډه کې بعضی تغیرات راځي خو هغه ساحه چې انډیمیک دی آیودین کمک سره مواجه دی دلته ډیر زیات باید متوجي اوسې چې هغه مایند چې په هایپو تایرودیزم یا د دې غوډې په کمکاري اختوي دوی کیدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغه په هایپو تایرودیزم یا د دې غوډې په کمکاري باندې اختوي چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوی هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي تداوی چې د حالته خاص کریټینیزم وي یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټ وی ژبه د سیاو زمخته قوره لري پوزه غټه لویدل وی او تاخر دی عقلی لري یعنی آی کیو نظر نورو اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دوله سره پوری دوی آی کیو ټیټ وی هغه د پاره هغه مایند چې د حملګی په دوران کې د غاراز علائم چې اوس به زتاسته وای ما دا ورسنګ وی نو کوشش دی وکړي چې خپل خپل دغه د تایرات غوډې معاینات وکړي نشي چې خدای نه خواسته د تایرات په کمکاري او یا په هغه باندې اختوي په پرکاري باندې اختوي نو دا زموږ ورته تاسیار
مننه زابل نه بل اوریدون کې د ګورو چې دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ السلام علیکم
مهرباني
السلام او السلام
وعلیکم
السلام
میرابنی
وکړه
پونا شوم او بخی د سینا په ساحه کې ده هالو
اوره ایم غلط ها په بخین سره چې دوی اړیکه پرې شو ولا موږ سره
ها د تایرات په واره کې باید هغه بازه هغه مریضان چې غوډه د تایرات کمکار ده دوی څنګه به بازه علامه وي چې دوی متوجي وسی دا مریضان زیاتر ضعیفی لري ستړیا لري ډیر زیر ستړکیږي د سړې هوا زغملای نشي یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډیر زیات په تکلیف کیږي یعنی ادم تحمل لري همیشه قبضیت لري دوی وزن زیاتوالای مومي وزن کې زیاتای راځي دوی ډیپریشن پیدا کوي یا ګوشګیر کیږي د خلک د اواز کې بعض اوقات تغییر راځي غور کیږي اواز پوستکی اوچوي د زړه حرکت کم کیږي یعنی هغه نارمل حرکت چې د شپېتونه تسلو پورې د زړه حرکت په یو دقه کې وي دنه کم وي د وینې کمواله باندې دوی مصاب کیږي دی وینې غواړي جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اراضو علائم چې ما ویلې دوی ولري، دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایرایډ غده کمکاره وي. خو بعضی حالاتو کې دا غده کېدای شي پرکاره وي چې هغه ته هایپر تایرایډیزم وایي، هغه کې بعضې دغه د پیژندنې اساسات دي. مثلا دا مریضان هم خوله ډېر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي پلپیټیشن، یا د زړه ټکان ورته پیدا شي. دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، دوی باندې پوهیږي. دوی اسهالات، کله اسهال وي کله قبض وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي. دوی ګرم هوا نشي زغملای، برعکس د هایپوتایرویدیزم کله مریضان چې هایپر تا یا د غده فعالیت زیات ولري، دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملای. تخرشات لري ډیر زیات، بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابيږي. د خلکو هم نو استړیا ډیر لري، ضعیفی لري، د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي. کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربانو شدت ډیر زیات شدید وي.
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د تایرایډ د او د مخنیوي په